بجی شوی. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته زه احمد تکل لخپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې به واورئ چې په ننګرهار کې د داعش ډلې راډیو او نور مرکزونه په هوایي حملو کې په نښه شوي او ویجاړ شوي دي. همداراز واورئ چې د جرمني حکومت وایي له افغانستان سره به مالی مرسته وکړي څو اروپا ته تللي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې هیواد یې ټول افغان کډوال نشي منلی. نامعلومو وسلوالو د کندوز د سرپرست والي سکرتر په ډزو وژلی او د سوریې د رژیم د مخالفانو یو هیئت د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل. دا هم بشپړ خبرونه. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ټینګار کړی چې هیواد ټول افغان کډوال نشي منلی او یو شمیر به له خپل هیواد وباسي. توماس دیمایزر پرون په کابل کې له خپل افغان سیال نورالحق علومي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې هیواد افغانستان ته له ورستنېدونکو کډوالو سره مرستې او مالي همکاري کوي. د نوموړي په وینا ډېر افغانان چې جرمني ته ورغلي امنیتي ستونزې نه لري.
Viele kommen aus dem Norden, da ist die Sicherheit viel besser als anderswo im Land.
Der Panagushton ki da Afghanistan la shamal sa khadi chiril chi amniyat ting da yo hamdaran ga yush mir afghanan leiran sa khad Germany to warzi hagui khpal ham wai chi elamniyati gwar sar makhnadi balki da yo shajwan palata ki Germany tara khalidi.
Besser leben wollen in Deutschland.
په دې ګډه خبري غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي هغو کسانو ته وویل چې په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستنیږي یو شمیر اسانتیاوې برابرې شي چې په هغه کې د کار او استوګنې د زمینې برابرول هم شامل دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هندوستان ته د خپل سفر په دوام پروند د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي. د اجرایي ریاست څخه یو خبره شوې خبر پاڼه وایي چې عبدالله له سوشما سواراج سره په لیدنه کې د طالبانو او داعش سره پر مبارزه، سیمه ییزې همکارۍ، په افغانستان کې د هند پروژو په بشپړولو، پر لوړو زده کړو او روزنې او نورو مسایلو خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي په دې لیدنه کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. تر دې مخکې عبدالله عبدالله د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي او د دې هیواد له نورو لوړ پوړیو چارواکو سره کتلي وو. د افغانستان اجرایي رئیس او د هند د صدر اعظم ترمنځ په لیدنه کې پر نورو مسایلو سربیره پر دې هم موافقه وشوه چې تر دې وروسته افغان ډیپلوماټان هندوستان ته د سفر لپاره د ویزې اړتیا نه لري. د افغانستان بریښنا شرکت وایي هر وخت چې امنیتي ادارې ورته شرایط برابر کړي دوی کولای شي په څو ساعتونو کې بغلان کې د بریښنا هغه نړول شوی پایې بیرته ودروي چې له ازبکستان څخه کابل ته وارداتي بریښنا انتقالوي. څو ورځې وړاندې د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د بریښنا یو پایې نړول شوی و چې کابل ته د وارداتي بریښنا بهیر قطع کړی و. خو پرون دغلته د بریښنا د یوې بلې پایې د نسکرولو راپور هم ورکړل شو. د افغانستان د بریښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي د اړ ازادي رادیو ته وویل
کوم چا بل پایا ماشینی را باندې را کړی دی خو پایا د نیم متر انحراف کړو او بل ځای لګیدلې دی. نو متاسفانه دا دویم پایا ده چې د دم شهابدین په سیمه کې نړول کیږي.
سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي دوی په سیمه کې د امنیتي شرایطو د برابرولو او کابل ته د بریښنا د پرېښوي بهیر د بیا پیل لپاره په خپلو ټولو امکاناتو هڅې کوي. او نامعلوم وسلوالو تیر ماښام د کندوز د سرپرست والي سکرتر ظریف ظریف په ډزو وژلی. د کندوز ولایت والي عبدالواسع باسل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ظریف د کندوز ښار په 300 فامیلیو کې خپل کور ته په لاره و چې نامعلوم وسلوالو پرې حمله وکړه. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام هم په همدغه ښار کې یو 12 کلن ځوان د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل سوی و.
ازادۍ راډیو
د سوریې د رژیم د مخالفانو یو هیئت پرون د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل. د محمد الوش په مشرۍ د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو دې هیئت له سټیفن ډی مستو سره په جنیوا کې وکتل، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دواړو خواوو د ولسمشر بشار الاسد سره د سولې د غیر مستقیمو خبرو په اړه کومې موافقې ته رسېدلي او که څنګه. د سوری رژیم او همدارنګه کرملین دواړه د الوش په وضعیت ورستی ډله ګڼي. د مخالفانو نورو استازو ویلي دا ورته د منلو نه ده چې د جنیوا خبرې اترې د وسلوالې ډلې د غړي په مشرۍ ترسره شي. تمه کیږي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفن ډی مستو به نن د هیواد د حکومت له هیئت سره هم وګوري. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو د ائتلاف قمندان وای په عراق کې د دې ډلې پر ضد د جګړې بریالیتوب وخته اړتیا لري، خو جنرال سین مک فرانلین په دې باور دی چې په سوریه کې د دې ډلې پر ضد بریالیتوب ته رسېدل تر هغه څه پیچلي دي چې فکر یې کېده.
سوریه د پیچلو ستونزو یوه ټولګه ده. کله چې وایو د یو انجام په پیل کې یو، دا به هغه مهال وي چې د رقی ښار بیرته ونیسو. هدف مې دا دی چې دا به رښتیا هم یوه قوي نښه وي او دښمن به د خپل مرګ په وروستي ځای کې وي.
د امریکایي جنرال چې له عراق څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې له خبریالانو سره خبرې کولې، همدارنګه د جګړې په ډګر کې د عراقي ځواکونو په وړتیا ډاډ وښود او ویل چې دغلته به وسلوالې ډلې ماتی وخوري. په پام کې ده چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون نن د 2013 مالي کال لپاره د خپلې بودیجې په اټکلي طرحه کې په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همداراز له داعش سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودیجې غوښتنه وکړي. د نویو مالي کال په اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي. د امریکا دفاع وزارت جمن د 503 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې. امریکایي چارواکي وایي چې په دې طرحه کې د بیړنیو حالاتو او په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره 9.5 میلیارد ډالر هم شامل دي. د بودیجې په دې طرحه کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د 3.2 میلیارد ډالرو غوښتنه هم شامله ده چې د تیر کال په پرتله په 15% زیاتوالی ښیي. او د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزي او جنوبي امریکا کې د زیکا او د وایروس پرېدل د یو نړیوال بیړنی روغتیایي وضعیت په توګه اعلان کړ. د ادارې پرون وروسته له هغې په دې اړه فوق العاده وضعیت اعلان کړ چې د راپورونو له مخې په تیرو څو میاشتو کې په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي سوی شکله کوچنیان ثبت او یو شمېر روغتیایي څیړونکي د زیکا او د وایروس د جدي خپرېدو خبرداری ورکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس مارګریت چان پرون په جنیوا کې په یو خبري غونډه کې وویل د زیکا او د وایروس د خپرېدو په اړه جدي اندېښنه لري. د راپورونو له مخې د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې یوازې په برازیل کې د زیکا او د وایروس 4000 پیښې ثبت شوي او تایید شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برازیل به سږ کال د اګست په میاشت کې د اولمپیک د نړیوالو لوبو کوربه وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
زمون غاګله ازادۍ رادیو او ری قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه خبرو. جرمنی وایي له افغانستان سره به مالی مرسته وکړي څو اروپا ته تللي افغان کډوال بیرته خپل کور ته ستانه کړي. په ننګرهار کې د داعش ډلې راډیو او نور مرکزونه په هوایي حملو کې له منځه وړل شوي دي.
تلور هوایی بریدونه شوی دی چې د داعش مخالفینو د راغلي یوه دزګه چې درې تنه کارکوونکي پکې هم شتون درلود د له منځه تللي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې د لاجورد لارې د فعالولو په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې یوه غونډه جوړیږي. د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا د نسکورو شویو پایو د بیا نصبولو پر ستونزو مو هم له چارواکو سره خبرې کړي.
که مونږ ته اجازه راکړ شي مونږ کولی شو چې د دوو ګروپونو انجینیران هلته یو ځای واستوو، کوشش کوو دا ډېر ژر وصل کړو.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو د میرمنو هغو میرمنو پر ستونزو خبرې کړي چې د نکالی د نه لرلو له کبله ورسره مخامخ دي.
نکاحت خو ډېر ښه شی ده، خو وخته خلکو نه تېده او دما خویندې خو ملامت یم نه وي، یتیمان په درول کیلان مړه دي.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زمون غاگ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولش پګنی په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د هوایي حملو په اړه ده. په ننګرهار کې د داعش پر مرکزونو د هوایي حملو خبر ورکړل شوی. چارواکي وایي چې په دې بمباریو کې د داعش د راډیو په ګډون درې مهم مرکزونه له منځه تللي دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تېره شپه شاوخوا اوو بجې په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې پورې اړوند درې مهم مرکزونه له منځه تللي. د ولایت وینا تاولا خوګیاني ازادي راډیو ته ویلي په دغو مرکزونو کې یو هم د داعش پورې اړوند خلافت په نوم اف ام راډیو وه چې منفي تبلیغات یې کول. خوګیاني وایي دوی ته د رسېدلو رپورټونو له مخې په دې راډیو کې یو تخنیکر او دوه کارکوونکي چې عملاً یې خپرونه مخکې وړله هم وژل شوي دي.
تېره شپه شاوخوا اوو بجې د یاسین ولسوالۍ په مومند درې سیمه کې تلور هوایی بریدونه شوی دی چې دغه بریدونه په پایله کې د داعش مخالفینو د راغلي یوه ډلګه چې درې تنه کارکوونکي پکې هم شتون درلود د له منځه تللي دي.
د خوګیاني په وینا په همدې ساحه کې دوه نور مهم مرکزونه چې له یوه انټرنیټي مرکز څخه به یې بهرنیو هیوادونو سره اړیکې ټینګولې او په بل پټنځای کې به یې مهمې پرېکړې کولې دواړه په دې هوایي بریدونو کې ختم شوي.
د تر څنګ د دوی انټرنیټي دفتر چې انټرنیټ استعمال کړی و هغه هم له منځه تللی ده. تر کې هم درې تنه کارکوونکي وژل شوي. د دوی یو بل پټنځای و چې هلته درې ځینې پیسلې کولې هغه هم له منځه تللي او پنځلس په شاوخوا کې داعش وسله وال هلته هم وژل شوي دي.
له دې وړاندې هم د ملي دفاع وزارت چارواکو په یوې خبري ناسته کې د داعش راډیو د بندېدو خبر ورکړی و خو نشرات یې له پخوا څخه زیات شوي وو. ولې اوس چې ولایتي ادارې د داعش راډیو د ختمېدو خبر ورکړی دی د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د بېګاني هوایي برید سره سم د داعش راډیو نشرات هم پټه بدرېدلي.
په راپور کې مو په ننګرهار کې د داعش ډلې پر مرکزونو د هوایي حملو په اړه تفصیل واورېده. په داسې حال کې چې له مودو راهیسې د ننګرهار خلکو د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو غوښتنه کوله، تاسې د داعش پر راډیو او مرکزونو د حملو په اړه څه وایئ؟ که په دې اړه نظر لري نو د اس ام اس په وسیله یې د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1918 شمېره اس ام اس کړئ او موږ به یې په همدې خپرونه کې د ازادۍ راډیو له اورېدونکو سره شریک کړو.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
نور موضوعاتو ته ورځو. د جرمنی د کورنوي چارو وزیر وایي هیواد باید تر هغه چې ارتیاوي په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې هڅو ته دوام ورکړي. توماس دی مایسیر په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر نور الحق علومی سره په ګډه خبري غونډه کې همدار زیاتونه وکړه چې جرمني له افغانستان سره مالی مرسته کوي څو د کډوالو د راستنېدو لپاره امکان برابر کړي. په دې اړه د اجمل اند راپور واوري.
جرمني ژمنه کړې چې له اروپا څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنولو لپاره بل د هیواد سره مالی مرسته وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایسیر د دوشنبه په ورځ کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل. نوموړي له خپل افغان ساري نورالحق علومي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل 1950 جرمني سرتیري به تر هغه په افغانستان کې پاتې وي څو چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په ترڅ کې ورته اړتیا وي. دی مایسیر که څه هم د افغانستان وسیعت پیچلی وباله خو ویل هیواد یې هڅه کوي چې له دې هیواد څخه د تحصیل کړو کسانو د ډله ییزې کډوالۍ او مهاجرت مخه ونیسي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي زما روښانه پیغام چې غواړم نن ورځې ورکړم دا ده چې موږ به دلته پاتې شو. نو زموږ تمه له افغانانو څخه هم دا ده چې هم دلته پاتې شي او خپل هیواد جوړ کړي. په تېر یو کال کې چې اروپایي ټولنه د ناقانونه کډوالو له ستر بحران سره مخ ده، جرمني د تر ټولو ګڼو کډوالو کوربه دی. د افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر افریقایي هیوادونو په سلګونو زره کډوالو په سختو او قاچاقي لاروزانونه اروپا او په اروپا کې جرمني ته رسولي. اوس جرمني وایي هیواد یې ټول دا کډوال نشي قبلولی او د افغانانو په شمول به یو شمېر بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویل چې د انساني قاچاقچیانو د شبکو پر ضد به کابل او برلین په خپلو کې همکاري زیاتې کړي. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې روښانه کړه چې ګڼ شمېر افغانان د امنیتي ستونزو له کبله نه بلکې د ښه ژوند په لټه جرمني ته کډوال شوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وویل چې په کابل کې له افغان چارواکو سره د ناقانونه افغان کډوالو د ورسنولو په بېلابېلو اړخونو خبرې کړې. په دې خبرې غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وویل هغه کسان چې په خپله خوښه له جرمني بیرته افغانستان ته ستانه شي یو لړ اسانتیاوې به ورته ورکړل شي. خاغلی علومی زیاته کړه
اونایی که خود به خود به شکل داوطلبانه پس حاضر شدند.
خاغلی علومی وایي دا کسان لپاره چې په خپل خپله بیرته افغانستان ته ستانه شي یو شمېر اسانتیاوي برابرېږي. په دې کې د کار زمینې، د ژوند او استوګنې شرایط برابرول او نور موارد شامل دي. پوره باور لرم چې په دې اړه د دولتونو ترمنځ ګډ کار کېږي. یو افغان حق لري چې که وغواړي بیرته خپل هیواد ته ستون شي، هر چیرې ژوند کولی شي او د قانون په چوکاټ کې یې له حقه دفاع کېږي. ویل کېږي چې په کابل کې د جرمني د کورنیو چارو د وزیر پرونی څرګندونې هغه کسانو ته یو سخت خبرداری دی چې غواړي اوس هم په غیر قانوني توګه جرمني ته ورشي. جرمني ته په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات غیر قانوني کډوال ورغلي، که څه هم ګڼو جرمنیانو لومړی د کډوالو هرکلی وکړ، خو په دې هیواد کې د نوو ورغلو کډوالو لخوا یو شمېر غیر قانوني کړنې، په ځانګړې توګه د نوي کال په شپه د یو شمېر کډوالو لخوا د ښځو او نجونو ځورونې، د دې سبب شوې چې په عامو جرمنانو کې د کډوالو په وړاندې بدبیني زیاته شي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې څه خبره شوې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د دهمزنګ د سیمې پر نوې انتحاري حملې او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې دا جګړه مجبوریت نه بلکې شعوري وحشت دی. په سرمقاله کې راغلي چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې تېره ورځ ډېر بېګنا کسانو وژل شول، خو پوښتنه دا ده چې د دغه وحشت جواز له کومه کېږي. د سرمقالې لیکوال ویلي وسلوال طالبان وایي چې جګړه یې یو مجبوریت دی، خو د لیکوال په باور دا څنګه مجبوریت دی چې یو کس د راشي او د خلکو او موټرو د ګڼې ګوڼې په سیمه کې د انتحاري حمله وکړي. د ورځپاڼې په باور په دې جګړه کې نور ارزښتونه نشته او یوازې د پردیو استخباراتو په ګټه کېږي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې لیکلي چې د کابل په پرونۍ حمله کې 40 کسان ووژل شول او 29 نور ټپیان شول چې اکثره یې ملکیان دي. په مطلب کې د کابل د یو شمېر اوسیدونکو په حواله لیکل شوي چې د امنیتي ځواکونو قمندانۍ او مرکزونه باید له ښاره وایستل شي ترڅو عام خلک د جګړې قرباني نشي. په مطلب کې راغلي پرونۍ حملې هغه ملي بس کې هم خلکو ته مرجوب له اړولې چې د کوټسنګي سپرلۍ پکې سپراوه، او د پیښې د یو عیني شاهد په حواله پکې ویل شوي چې حکومت باید د عامو خلکو د اوسېدو په سیمه کې قمندانۍ او مرکزونه جوړ نه کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې دلوه او هوت میاشته د سولې او جګړې ترمنځ د عطف ټکی دی. په سرمقاله کې راغلي چې دلوه او هوت میاشت کې طالبان کولی شي د راتلونکي کال لپاره جګړې ته چمتووالی ونیسي، او هم ولسمشر اشرف غني ویلي چې په دې دو میاشتو کې باید د سولې د خبرو برخلیک معلوم شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې له دې دوه میاشتني وخت څخه باید ښه ګټه واخیستل شي ترڅو په سیمه او افغانستان کې روانې ستونزې حل پیدا کړي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د سولې په اړه د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې ممکن د طالبانو او حزب اسلامي استازي هم ګډون وکړي. د مطلب لیکوال د سولې عالي شورا د غړو په حواله لیکلي چې دغه پړاو خبرې به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته هم زمینه برابره کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې په اړه د اسلام آباد له څلور اړخیزې غونډې څخه دا هیله کېږي چې د سولې په اړه پکې ښه پرمختګونه وشي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د راپورونو خبرولو ته دوام ورکوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د لاجورد لارې د فعالولو لپاره د بحث په اړه په ترکیه کې یوه غونډه جوړه شي. د دې وزارت چارواکي وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوه غونډې جوړې شوې چې په تخنیکي لارو چارو یې موافقه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د لاجورد لار د اروپایي هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د اړیکو د ټینګښت لپاره ښه لاره ده. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
افغان چارواکي وایي چې له اروپایي هیوادونو سره د هیواد د ترانزیت او تجارت د پراختیا په هدف د لاجوردو د لارې جوړولو ته هڅې تیزی کړې دي. د لاجوردو تاریخي لار افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره نښلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ل 2014 میلادي کال راهیسی په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوه ناستې شوي چې پر تخنیکی لارو چارو موافقه شوي او وروستۍ ناسته به په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې جوړه شي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال خیرالله آزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لاجوردو د لارې د 15 غړو هیوادونو ترمنځ د توافقنامې طرحه چمتو شوې ده.
توافقنامه که به خاطر امضای توافقنامه پنجانبه پیشنویس شاماده شده
در دقیقه 15 توافقنامه دلسلی که اولو پر مساوده تیار شوی لده مخی پا دو تخنیکی نستو که در توافقنامه پر جزیاتو خبری شوی او پا پام که در چه در یمن نسته پشاوخ دو راتلون کمیاشتو که پا ترکیه که جوده شی هیل در ترکیه نسته منگ در دقیقه 15 توافقنامه لسلی که اولو تا نگدی کری.
د لاجوردو د تاریخي لارې د فعالولو په توافقنامه کې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه شامل دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د کراچي او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره دا درېمه لاره ده چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ به تجارتي اړیکې ټینګ کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي چې د لاجوردو له لارې به اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د سوداګریزو مالونو د یوه کانټینر د انتقال په بیه کې له $0 څخه تر $1,500 پورې کموالی راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ رئیس رحیم محمد هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لاجوردو لار د افغانستان لپاره ګټوره وبلله.
دغه لاجور لاره چې د افغانستان د صادراتو لپاره کله د اروپایي ښارونو ته ځي او اروپایي مارکیټ ته ځي نږدې ترینه لاره ده. که مونږ د کراچۍ نه استفاده وکړو یا د چابهار نه، هغه کښتۍ مې ډېر په لرې لاره باندې راتوي. خو مونږ که چېرته د دغه لارې نه استفاده وکړو نو زموږ صادرات، زموږ واردات چې د اروپایي هیوادونو سره دي او دغه عضو مملکتونو سره دي، یو خو به د دې د ترانسپورټ هزینه چې ده دا راکمه شي، او بل دا چې په ډېر زر وخت کې به مارکیټونو ته جنس راشي.
خاغلی محمد دا هم وویل چې پخوا تر دې به د لاجوردو پر تاریخي لار د افغانستان مالونه لومړی ترکمنستان، بیا آذربایجان، ګرجستان او ورپسې به ترکیې ته رسېدل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان به د ګاونډیو او اروپایي هیوادونو د تجارت او ترانزیت په یوه فعال دهلیز بدل کړي. کارپوهان وایي د لاجوردو د لارې فعالېدل به د هیواد پر اقتصادي وده او تجارتي پراختیا مثبت اثر وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
چې افغانستان د اقتصاد دپاره تر ټولو خورا او ډېر مهم اقدام ده. د افغانستان اقتصادي رشد په دې لارې پورې مستقیما تړلی ده. له دې لارې د فعالېدو سره افغاني تجاران رشد کوي، ورسره د افغانستان جی ډی پي یا اقتصادي رشد چې ده هغه لوړېږي، ورسره صادرات زیاتېږي. د صادراتو زیاتېدو سره زموږ تجاران تقویه کېږي او اقتصاد او د مملکت اقتصاد په پښو باندې درېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي سره له دې چې افغانستان له ایران او پاکستان سره ترانزیتي تفاهمنامې لري، خو له دې سره سره په دواړو هیوادونو کې افغان صادرونکو او واردونکو ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. افغان حکومت وای افغانستان اوس مهال د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړی او خپلې ټولې ستونزې به د یاد سازمان د اصولو په مرسته له ګاونډیو او د نړۍ له هیوادونو سره اوارې کړي.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ.
په څو شیبو کې قدرمنو اوریدونکو د داعش ډلې پر ضد په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو او د دې ډلې د راډیو د له منځه وړلو په اړه ستاسو د اس ایم ایسونو اوریدو ته راسره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو دا شیبه یو بل راپور، یو بله مرکه لرو. په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې د بغلان په ډنډ شهابالدین سیمه کې د برېښنا یوه پایه نړول شوې او کابل ته یې د وارداتي برېښنا بهیر پرې کړی و، پرون په همدې سیمه کې د برېښنا د یوې بلې پایې د نسکورېدو په اړه ناتایید شوي راپورونه ورکړل شوي. اجمل اند د دې موضوع په اړه د برېښنا شرکت له ویاند وحیدالله توحیدي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په رښتیا هم په بغلان کې د برېښنا یوه بله پایه نسکوره شوې ده.
ناماسقه معلومات دي چې ولې چې تر اوسه پورې عکسونه یې ما پخپله نه دي لیدلي. ویل کېږي په هماغه سیمه کې کوم چا د بله پایه ستنه یا بله مته په اره باندې یا ماشیني اره باندې اره کړې دي. متاسفانه دغه یو بل پایه یې نړولې. خو پایا نیم متر انحراف کړو او بلزی لګیدلې ده. نو متاسفانه دا دویم پایا ده چې د دم شهابدین په سیمه کې نړول کیږي.
دغه مخکینی پایا باندې د تاسو کارم سلو روانو خلکو لاغې نه شکایت کوو اوس که دا بله پایا م زیانمنه شوي څه فکر کوئ چې په څومره وخت کې به بیرته د کابل خلک دغه برېښنا دا وارداتي برېښنا ولري؟
که مونږ ته ساحه را تسلیمه کړی شي موږ جدا جدا ګروپونه لرو او زموږ دواړه ګروپونه په هماغه سیمه کې کار کوي. فقط که مونږ ته اجازه راکړ شي مونږ کوای شو چې په دوو شفتو کو شفتونو کې د دوو ګروپونو انجینریان هلته یو ځای واستوو چې همدا اوس هم هلته حضور لري. زموږ انجینران د مزار او د کابل په دوو شفتونو کې مونږ کوشش کوو دا ډېر ژر وصل کړو. خو هغه لومړنی پای چې مکمل په ځمکه غورځېدلی وو مونږ تعهد کړی وو او تعهد کوو سره له دې چې ستونزې به وي خو که مونږ ته امنیتي ستونزه راپیدا نه شي او مونږ ته اجازه راکړ شي تر څو زموږ انجینر صاحبان چې په ساحه کې دي دننه ساحې ته دننه شي نه ختم پاتو ساتو کې مونږ د کابل برېښنا وصلو. او دا دویمه پایه تر اوسه پورې تصویرونه نه راغلي او همدارنګه مونږ تر اوسه پورې نه پوهېږو چې دا کاملا منهدم شوي که بېرته همدغه یو نیم متر انحراف کړی وي بیا د دې بېرته نصبول دومره ستونزمن به نه وي. که دا هم چپه شوي وي نو زموږ دویم ټیم به هلته هم حضور ولري او دواړه به په یو حالت کې یو ځایي کار پیل کړي.
د برېښنا شرکت یوازې په بغلان کې ستونزه نه لري، په نورو سیمو کې هم لکه د ننګرهار برېښنا همیشه ستونزه لري. فکر کوئ ستونزه چیرته ده؟ ولې دغه د پایو امنیت نه ټینګیږي؟ د کرخو او لینونو سرسو په بېلابېلو ښارونو کې خلک په بشپړه توګه برېښنا ولري، هغه څومره چې د دوی حق دی؟
ولا دا به ډېر ستونزمن کار وي چې د هر پای لاندې یو عسکر ولاړ وي او دا غي امنیت نیسي. دا به ډېر زیات ستونزمن کار وي. نو بیا د یو بل اردو ورته جوړېږي تر څو په زرهاو په لکهاو پایي دي د دې امنیت وساتل شي. دا به ډېر ستونزمن کار وي. خو دا باید یو ملي احساس هر چا سره وي. که په افغانستان کې ژوند کوي ما مکمل که هر ډلې ته پلې پور مربوطې دا عمل منفعت اساسات دي او د خلکو لپاره دي. که څوک د افغانستان د خلکو لپاره د خدمت لپاره ځان ژمن بولي دغه ستونزه نه رامنځته کوي. یو فکر څنګه طبیعي ده چې موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ یوازې دلته نه چې د هلمند او کندهار په لاره کې تر 2013 نه ډېر زیات زموږ برېښنا یا دغه برېښنا په کندهار او په لشکرګاه قطع شوي. زموږ کارمندان پکې شهیدان شوي دي او بیا هم هغه ساحه برېښنا باندې روښانه کړې دي.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د بارسلونا د فوټبال کلب ارجنټاینای ستوري میسی لیونل میسی له هغه افغان ماشوم سره د لیدو په هڅه کې دی چې له ده سره لیوالتیا اوس تقریبا نړیوال شهرت موندلی. د 15 کلن افغان ماشوم د یو پلاستیکي کڅوړې څخه د کمیز په اغوستو سره چې په قلم د میسی نوم پرې لیکل شوی و په دې وروستیو کې د ډیرو پام ځان ته واړاو. په خپله میسی د افغانستان د فوټبال فدراسیون سره په تماس کې دی چې څنګه او چیرته کولی شي دغه ماشوم وویني. په دې اړه د فریبا ظاهر راپور واورئ.
د جنوري له نیمای څخه د یو ماشوم انزور پر ټولنیزو شبکو را څرګندېده چې د پلاستیکي کمیس په اغوستو سره له ارجنټاینی فوټبالر لیونل میسی سره خپل مینه ښکاروله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي له لیونل میسی سره د دغه 15 کلن افغان مرتضی احمدی مینې او لیوالتیا په خپل میسی دې ته هڅولی چې له هغه سره وګوري او خپل کمیس ورته ډالۍ کړي. دغه فدراسیون نن رسنیو ته ویلي چې میسی د خپل دغه ماشوم مینهوال د ژر تر ژره لیدو لیواله دی، خو تر اوسه یې د لیدو د وخت او ځای په اړه پرېکړه نه ده سوې. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان علي کازمی اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی ته ویلي چې دوی د دغې لیدنې د تنظیم لپاره له لیونل میسی سره اړیکه نیولې ده. ښاغلی کازمی وایي موږ پر ډېر کار کوو چې وګورو آیا میسی به افغانستان ته راسي او که به دغه 15 کلن ماشوم هسپانیا ته ور وغواړي او یا هم شاید په درېیم هیواد کې سره وګوري. تر اوسه په دې اړه د بارسلونا د فوټبال کلب لخوا څه نه دي ویل سوي. د لیونل پلار جورج میسی د شنبې په ورځ ویلي وو چې زوی یې غواړي خپل دغه کوچني مینهوال ته یو څه ورکړي. په خپله مرتضی سره له دې چې سمې خبرې نسي کولی ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي میسی افغانستان ته ورسي.
میسی چې لنج بویا یې خوند
په افغانستان کې امنیتي ستونزو ته په کتو په کابل کې د هسپانیې سفارت وایي دوی به تر خپله وسه هڅه وکړي چې دغه لیدنه په یوه اروپایي هیواد کې تنظیم کړي. د مرتضی پلار یو بې وزلی کروندګر دی چې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي له فوټبال لوبي او نامتو فوټبالر لیونل میسي سره د ده د زوی له لیوالتیا خبر و، خو دا وسې نه درلود چې هغه ته د فوټبال کمیس واخلي. نو د مرتضی بل 15 کلن ورور پر شنه او سپین رنګه پلاستیک په قلم د میسي نوم ولیکه او په یوه پنچر توپ لوبي کوي. فوټبال او کرکټ هغه دوه لوبي دي چې په افغانستان کې ډېر مینهوال لري.
لس بجې او 1:30 شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او سم رحمت الله افغان ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې هیواد یې ټول افغان کډوال نشي منلی او یو شمیر به له خپله هیواده وباسي. د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې په هوایی حمله کې په ننګرهار کې خپرېدونکي د داعش راډیو او دوه نور مهم مرکزونه له منځه تللي. نامعلومو وسلوالو تېر ماښام د کندوز د سرپرست والي سکرتر ظریف ظریف په ډزو وژلی. یو امریکایی قاضی د حکومت دغه اقدام پر وړاندې دعوه کړې چې غواړي د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر بنسټ له بندیزونو پر یو سرغړوونکي ایراني لګول شوي تورونه فسخ کړي. د سوری د رژیم د مخالفانو یو هیئت پرون د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د سوری په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل. او د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو د ائتلاف قومندان وایي په عراق کې د دې ډلې پر ضد د جګړې بریالیتوب وخت ته اړتیا لري.
له رحمت الله افغان نمو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز واورېده. قدرمن اوریدونکو، بشپړ خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه وګورئ. د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لیدلی او لوستلی شئ. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالرحیم معتصم له زابل څخه لیکي، داعش د ټولو افغانانو او د نړۍ د مسلمانانو دښمنان دي، او داعش اوس خلکو ښه پیژندلی دي چې دوی څوک دي او د چا لپاره کار کوي. حقمل له هلمند لیکي، داعش د اسلام سرسخته دښمنان دي. اسلام ارمان له خوست نه لیکي، په دې برید سره انشاءالله داعش ډله په افغانستان کې کمزوري کیږي، او دا ښه ده چې د داعش ډلې راډیو بنده شوه. د لاغا دلسوز له کندهار لیکي، اول خو باید افغان حکومت او طالبان په دواړو داعش د افغانستان د خاورې څخه په بشپړ ډول ختم کړي، ځکه چې دا د افغانستان لپاره یو تازه ناسور زخم جوړ شوی. نثار احمد له کندهار لیکي، داعش یوازې له راډیو څخه کار نه اخلي، بلکې د انټرنیټ او فیسبوک څخه هم زیات کار اخلي. د چارچینو ولسوالۍ څخه خیات رحمی لیکي، نړیوالو او افغاني او افغان حکومت ته وایم چې د داعش مخپټو مخه ونیسي، چې دا بیا یو نوی جنجال او د افغانانو لپاره د اوګو یو نوی بار شوی. موسا جان د فرا ولایت څخه لیکي، دا ډېر ښه کار وشو چې د داعش راډیو وبکۍ له منځه ولاړه. باید ټول داعش له افغانستان څخه ورک شي. او همدا زموږ پیغامونه. و قدرمن اوریدونکو، نور پیغامونه هم لرو چې د وخت د کموالي له کبله هغه نشو خپرولی. له ټولو مننه کوو چې د ازادۍ راډیو د خپرونې ته مو په SMS پیغامونه راوستول. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونه په پای کې تاسو د تاند څنګ او ورپسې د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته رابولم.
تاند څنګ د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، واده په خپل خوخه خده او کده کورانه په خوخه.
دا
بخیو چې کایما خوخه یا فامیل مې سره موافقه وکړي
ودم نه دای کړه قرانه په خوخه کو
بالکل خپل به ډاکټر یعنی هغه به دا قانې کوم چې یعنی پراتروم کې کتاب سه دغه سره ژوند نه کوي
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ لخوخه پرته ودونه د اسلام له نظر څنګه دی دوستانو په نننې تاندې څنګه کې چې زه نورګل شفق در توړان دي کوم پر همدې موضوع غږیګو ملتیا مې وکړه ملګرو د اسلام له نظره واده سره د انجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي او د افغانانو پر رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلۍ یو بل ته نه رسیدو لکه بل خودکشي کیږي او زاړه سړی ته د یوې پیغلوټې وادول د هغې په ځان سوځونه تمامیږي هغه هم واده دی چې د انجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلۍ په بدو کې ورکړي او هغه هم واده وي چې ښځه کونډه شي نو که د دې ښځې خوښه وي او که نه لیور یې د خیر په غونډۍ ورته ناست وي او نکاح ورسره تړي ځکه چې د ورور پاتې شونی میراث چې دی هو همزولو دا بیا بېله خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري مسئله د خپلې خوښې او ناخوښې ده ځکه خو ویلی شو چې واده د ځینو لپاره د خوښۍ زیری او د ځینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپله خوښه واده وکړي او که د نورو په خوښه که په خپله خوښې غواړي نو څه دلیل لري او که د کورنۍ په خوښې غواړي نو ولې
زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښه وي هم زما د کورنۍ خوښه وي ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي
ځان ورخان تڼی یم د خوست ولایت یم واده مې نه دی کړی کورنۍ په خوښه کوم
زما نوم مسکا ده د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده خو د کورنۍ هم بعضې ځوانان فقط ظاهری مسلې ته ګوري کنه د حقیقت نه نه پوهیږي هر کار په مشورې باندې خطر سره کیږي
نوم میلمه ده د ژورنالیزم پوهنځی د دویم کال یو محصله یم په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج ده چې واده د کورنۍ په خوښه باید وشي ډېر کم خلک پیدا کیږي چې په خپله خوښه واده وکړي او نظر مې داده چې د هلک او نجلۍ دواړو خوښه وي ښه خو فعلا نشم ویلی نو دا به ښه وشي که ما خوښه وي او فامیل مې سره موافقه وکړي
مینه نظری یم بالکل خپله به ټاکم یعنی هغه به دا قانع کوم چې یعنی په راتلونکي کې تاسې د هغې سره ژوند نه کوئ هغه به زه وم چې د هغې سره به ژوند کوم
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریښي چې وږمه رشیدي او مسعوده نیازی درته لولي
جان محمد ززای لیکي چې واده نیمه پاتشاهي ده باید په خپله خوښه وشي عبید الله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي څه بل ته خو نه کوي
امید آرا مو حمید اکبري لیکي چې هلک او نجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني تر هغه وروسته دې بیا واده سره وکړي
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د نجلۍ څه چې د هلک خوښه هم نه پوښتل کیږي که څوک د خوښې خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګې بولي
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوښه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوږ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي
کله چې یو نجلۍ یعنې په خپله خوښه یو نفر انتخاب کوي نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډېره غټه صدمه رسیږي نو موږ باید خپله خور یا دې سړي ته ونه کړو کله چې د نجلۍ ورور یو څوک مړ کوي نو په دې وخت کې بیا هېڅ کوم غیرت ورته مخته نه درېږي او بیا خپله خور ځي هغه نفر ته که هغه سړی زور سړی وي هغه ته یا د هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي په بدو کې خپله خور هغه ته سخته ورچي
همزولو زموږ په ټولنه کې کله انجلۍ او هلکه پوښتنه کیږي نو هغه یوازې د نکاح په ورځ پوښتل کیږي چې پلانې انجلۍ دې خوښه ده یا د پلانې زوی دې قبول دی او که نه څوک له شرمه وکړي څوک له ډاره او څوک له خوښې خو اسلام وایي چې ایجاب و قبول باید له زړه وشي او پرته له دې نکاح جایزه نه ده داسې څه یو افغان دینی عالم نورالله کوثر وایي او زیاتوي چې اسلام ښځې او نر دواړو ته په خپله خوښه د واده کولو حق ورکړی دی
د کورنۍ ژوند او د تعهل یا د ازدواج د ژوند لپاره
اسلام ډیر ښه لارښودنه کړې دي. اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه ته ورکړی، هم زنانه او ښځو ته ورکړی. په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغې ته ایجاب او قبول وایي. دا د نکاح رکن دي. ایجاب او قبول هغه اساسي رکنونه دي چې بغیر له دې نه نشي کولای نکاح صحیح او درست راسي. بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطله ده. په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده. ان نکاح بالتراضی، نکاح په دواړو رضامندۍ سره. هیڅوک د اسلام له نظر نه جبر نشي کولای په یو جنۍ یا هلک باندې چې د دوی د رضا برخلاف، د دوی د خوښې مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کړي.
دوستانو، زموږ خلک په خوښه واده و هم مني، نو دا به کله ومني چې یو پلار یا ورور د خپل خور، لور یا ګل سړي ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي؟ هغه د چا خبره؟ دا خوب د خړو اوبو ته ووایه. خو دینی عالم نور الله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کیسه کوي چې څنګه یې صحابه کرامو ته خپلې لوڼې په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړي، او دا یې زموږ په څیر کوم شرم و نه ګڼه.
علی رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاه والسلام ته راغی. نبی علیه الصلاه والسلام ویلی وای: یا علی کانک تورید فاطمه. علی ویلی که فاطمه د زړه کې فاطمه سره واده وکړي. علی و شرمیده. دوم ځل بیا چې راغی، بیا نبی اسلام ورته ویلي: زه پوهېږم چې ته غواړي خاصګاری وکړي. نبی اسلام ویل: فاطمه مې درکړه. همداسې عثمان رضی الله تعالی عنه خپل لور عمر رضی الله تعالی عنه خپل عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړ. یعنی په اسلامي شریعت کې دا څه عیب نه ده چې جلۍ یا په الک خپل د خوښې کس انتخاب کړي او د هغې وړاندیز او پیشنهاد وکړي. خو د موږ دغه ناوړي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې له ټولنې اخیستي دي. هر څوک انتخابوي، مسلمان وي، په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي، ولې چې هغه سره نکاح وکړي په خپل خوښه او رغبت سره.
مننه چې تاندې څنګه اورې. ملګرو، د دینی عالم ښاغلي کوثر خبرو ثابته کړه چې زموږ د خلکو دینی پوهه ټیټه ده، ځکه د اسلام له نظره ښځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ یې خنډ ګرځي. اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی. د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمي راکړی.
واده د زده کړې رشته، یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي، چا سره واده کوي، کومه رشته لولي. دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي، تر ټولو اشد مسایل دي. په دغو مسایلو کې چې هر څومره د ده خوښه او هر څومره چې هغه د ده په میل وي، په مخ اندازه ښه ده. اوس که یو کورنۍ راځي، یو بل څوک راځي، یا یو څوک د یوې وابستګۍ له مخې، د یوې عاطفي تړاو له مخې واده کوي، دا زه په دې باور یم چې له لوی اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهمه دي. مثلا دا نن شپه زما یو محصل په کوزده کړې وه. ما ورته وویل چې دا کوزده دې په خوښه ده؟ وای و. ما له مېرمنې څو کاله عمر لري؟ وای نه پوهېږم. ما له څو کاله مکتب ویلی؟ وای نه پوهېږم. کله چې ته د خپلې مېرمنې له عمر نه نه یې خبر، کله چې ته د خپلې مېرمنې د مکتب نه نه یې خبر، ته په سوم څه فکر ده؟ له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هیڅ ډول تفاهم نه لري. کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري او واده ورسره کوي، هغه معمولا بدبخته کېږي.
ښاغلی عظیمي همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت په کار دی، او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو ترمنځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نشي کولی، او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نشي خرابولی. دی ځینې نورې لارښوونې هم لري.
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي. ستاسې یوه بوجۍ وړه واخلئ، کور ته یې راوړئ، کله چې خلاص سول بیا لاړ سئ، بله بوجۍ وړه واخلئ، را یوړئ. زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډېر دقت وسي. اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده. جلۍ تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پوهېږي. هلک تر دریست کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پوهېږي. واده باید هغه وخت وسي چې یو انسان ورته آماده یي.
عقلن باید
آماده یي. د خوړو په اړه همدغه مسله کوي. و هر وخت هم چې زړه ورته وخوري. دا چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ تفاهم موجود نه لري، دا چې د خاوند او مېرمنې خبره یوه نه ده، دا چې خاوند او مېرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري، د نورو خلکو د مداخلې لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده. کله چې یو مېرمن او یو خاوند تفاهم سره ولري، مینه سره ولري، یو بل ته درناوی ولري، هر څومره که دریم کس او کورنۍ یا خواښې او خسر او نور خلک مداخله وکړي، د هغوی مداخله دفع کیږي. هغوی هوښیاري پوهي او د پوه خلکو په ژوند کې مداخله لږ سختي.
دوستانو، د کابل پوهنتون یوه محصله لیما جلالزی وایي چې که واده په خپله خوښه نه وي نو په ګډ ژوند کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي، او دغه ستونزې د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغېز کوي.
کله چې دین هم نظر نه وي یا یو بل سره ونه پیژني، یعنی ډېرې ناخوالې، جنجالونه او مشکلات منځته راځي. سربیره پر دې چې د دې په منځ کې اختلافات دي او سره سکل چې دي کوچنیان پیدا کیږي د هغو په منځ کې مشکلات راځي اکثر وینو زمونږ په ټولنه کې داسې کوچنیان دي مثلا خپل په کور کې کله جنگ او جګړه ویني هغو نسي کولی ښه ډول باندې خپل درسونه مخته بوزي خپل آیندې په اړه فکر وکړي او هغو د کور نه یعنی په تختی کوي.
د ټولنیزو چارو کارشناس محمد حسین حازم هم له خوښې پرته واده کول خطرناک بولي او وایي چې که واده په خپله خوښه وشي نو ترمنځ به یو ګډ تفاهم وي او راتلونکي ژوند به یې خوشحاله وي. دی وایي چې کورنۍ باید اولادونه خپل ملکیت ونه ګڼي بلکې خپلې خوښې ته یې پرېږدي.
په خپله خوښه چې څوک واده کوي که هلک نجلۍ تر ډېره وخته پورې دوی خوشحاله وي، خوشحاله په دې چې د خپل انتخاب وي. انتخاب په دې معنا چې پېژندګلوۍ په منځ کې شته، توافق په منځ کې شته، یو بل خبرو ته غوږ نیسي او یو مینه رامنځته کېږي. خو اکثره وخت دغه د کورنۍ د خوښې مطابق ودونه بیا په خپله کور کې مشکل پیدا کوي. مشکل په دې خاطر چې یو بل نه سره پېژني، توافق په منځ کې نه وي، تفاهم په منځ کې نه وي. که ځوانانو ته دغومره د انتخاب حق ور نه کول شي په خپلو کورنۍ کې، دا په حقیقت کې یو حقوقي مشکل هم رامنځته کوي. هېڅکله باید کورنۍ دا فکر ونه کړي چې لور یا زوی د دوی یو ملکیت دی. دا ملکیت نه دی، قراردادي حالت نه دی چې دا قرارداد وي چې دوه نفر قرارداد سره کوي، ځکه دا د ټول ژوند مسله ده. په دا خاطر کورنۍ بنسټ ځوانانو په خوښه جوړېږي، دا نسبت ودې ته چې په زوره یې واده کوي یا مثلا په ناخوښه سره واده کوي، دې پایله ډېره خطرناکه وي.
په دې هیله چې کورنۍ خپل اولادونه خپل ملکیتونه ونه ګڼي، د اسلام لخوا ښځې او نر ته په خپله خوښه د واده کولو ورکړل شوی دغه حق ترې وانخلي او د تحمیلي ودونو له کبله هیڅ کوم ځوان خپله مرۍ خفه نه کړي، نننۍ تاندې څانګې بس کوو. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaqn@referl.org. خوښ اوسئ.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې جوړه خوشاله به وي، زه مسوده نیازی د دې اونۍ خپرونه پیلوم. په دې خبرونه کې د واده پر مهال د نکاح خط پر اخیستو او په محکمه کې د ثبت په اهمیت غږیږو، او دا چې د نکاح نامې نه لرل ښځه او خاوند له کومو ستونزو سره مخ کوي. خو تر هر څه لومړی به له قسیم سولمل نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د خوست سیمیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې سوي دي. د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې دوی له ښځو سره د تاوتریخوالي نه پېښې ثبت کړې دي. میرمن ولی وایي چې په دغو پېښو کې طلاق غوښتل، وهل ټکول او کمومره ودونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د سویل ختیځ زون د بشري حقونو دفتر ویلي و چې په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 9% زیات سوی دی. د فاریاب ولایت په میمنې ښار کې یوه 10 کلنه ښځه د خپل بنزي لخوا په ډزو وژل سوې ده. په دغه ولایت کې د پولیسو یوې سرچینې ویلي دي وژل سوې میرمن د پښتونکوټ ولسوالۍ د کاري سیمې د ښوونځي سرمعلمه وه. سرچینه زیاتوي چې له دې پېښې وروسته د وژونکي د کورنۍ ټول غړي له سیمې تښتېدلې، خو پولیسو یې د موندلو هڅې پیل کړې دي. د فاریاب ولایت د ښځو چارو رئیس شریفې عظیمي ازادي راډیو ته وویل د یاد میرمنې بنزي چې غوښتل یې له خپل کور څخه 200,000 افغانۍ او یوه اندازه ګڼه غلا کړې چې میرې مخه نیولې او بیا خبره د دې تر وژنې رسېدلې ده.
قدرمنو اوریدونکو، واده د مینې او اخلاقو پیوند دی چې د ښځې او نارینه ترمنځ تړل کیږي او دوی دواړو ته حق ورکوي چې په ګډه ژوند وکړي. خو واده هم خپل یو لړ اصول او مقررات لري چې د جانبین لخوا باید عملي شي، مثلا ایجاب او قبول،
مہر د نکاح ثبتول او د تورته نورې مهمه خبرې چې باید په پام کې ونیول شي. په افغانستان کې تر اوسه ډیر ودونه یا په شفاهي او یا د عرفي سند د لیکلو په اساس تر سره کیږي چې د واده قانوني عمر، د واده شرایط، مہر او داسې نورې مهمه خبرې په قانوني بڼه پکې نسب کیږي. د ژوند په هر چاره کې کموږ یو کار تر سره کوو نو قانوني اړخ سنجوو او په دې کوښښ کوو چې کار مو د قانون مطابق وي. خو په واده او د نکاح په برخه کې هیڅوک دې خبرې ته پام نه کوي. د نکاح په وخت کې په عرفي ډول یو سند جوړوي. وروسته بیا کله چې میرمن له خاوند نه مهر وغواړي، کوم ځای ته سفر کوي او یا کومه بله ستونزه ولري، نو دا عرفي سند کوم اعتبار نه لري. د میدان وردګو اوسیدونکی رحیم الله چې د خپلې سیمې د نکاح په ګڼو مراسمو کې ګډون کړی وایي چې د دوی په سیمه کې د نکاح نامې اخیستل څه چې آن د عرفي سند رواج هم نشته. خلک پر یو بل د اعتماد په اساس په شفاهي ډول نکاح تړي.
د خلکو یو عمر رواج دا ده چې وکیل د نجلۍ او د هلک لخوا نه انتخابیږي او بیا د هماغه څه د نکاح مراحل طی کیږي او ایجاب قبول کیږي او خطبه ویل کیږي، وروسته له هغه نه نکاح ته وتړسله. د اعتماد په اساس باندې دا موضوع روانه د نکاح زیاتره شپایي صورت سره نکاح تړل کیږي او اعتماد د ټول ولس یا د خلکو تر مابین دا موجوده دی. سند که واخلي کاغذ په مخ باندې سند ورته لیکل کیږي او هغه سند بیا د سپینګیرو لخوا ورته امضا کیږي او که ګوته لګول غواړي ګوته ورته لګول کیږي. هغه تر اوسه دا ډېر کم ده، نه دی پېښ شوی. تر اوسه نشته داسې موضوع چې دوی سند واخلي زیاتره.
د کابل اوسیدونکي شایما وایي کله چې د دې نکاح تړل کېده کوم رسمي سند موجود نه و او په شفاهي ډول یې د دې مهر ټاکلی و. وروسته بیا کله چې دې د خپل مهر غوښتنه وکړه میړه یې نه ورکاوه. دا وایي که نکاح خط ثبت وای نو له داسې ستونزو سره به نه مخ کېده.
زما نکاح خط ملایانو د منطقې وکیل و تتي یو څو کسه د لولو سرایګانو زما نکاح یې وتړل. نکاح خط یې څه نو مقصد د نکاح یې وتړل زه تې خلاص زه ډېر زر مهره وتکړ زه تې دغه پیسې ورکړې زګر مره مثال غواړم که دا سړی سره ولې جنجال به ما پاید تا هیڅ شي نه سنه صدر لري نه مثال کوم سړی شاهد لري نه ما باندې څه شي باندې جنجال کوم مثال اسناد نه لري به دا څه جنجال او باندې گرفتار سم و دې کا خط په وخت باندې کا خطونه بو محکمه بو مثال قاضي بو اشین انزار د شونه بو وزت هر څه به کېد سبوس نه اسناد لرم نه مثال شاهد لرم نه هغه سړی سکه د من کا ته لري د ملایانم کو وسغه شنه به خینه زبان بده دراز
د لوګر اوسیدونکي جمیلې په وینا دوی خویندې واده دي خو دواړه نکاح نامې نه لري. دا د خپل خویندو ترخه ژوند ته اشاره کوي. وایي د خویندو په در وکیلانې هم مړ دي، اوس هیڅوک نه لري چې د خویندو پوښتنه یې وکړي.
نکاحت خو ډېر کښی ده، خو وخته خلکو نه پېده او دما خویندې خو ملامت یم نه اعتمان یې په درول کیلان یم مړه دي او هغه خلک م چې وسورتو استې دي مونږ هر څه پاتې دي ما هغه نه پوښتنه سته نه ګایګه نهسته ولاسې دا دما خور وهلو خواړه خوړلي دي ان دا د مونږ د خور کوسې امانت ته له بېخه پې راویستلې مونږ چا ته ارزودات کړی اوسې دغې په در وکیل کوم یو دا چې مونږ دې چې نوې ګټو دې نه سوال جواب کړو چې دا د مونږ خور تاسې په څه وهئ په څه وازه یې وهئ که په در وکیل نکاحت یې وایي خو مونږ به لږ ورته پوښتنه
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com د فاميلي محکمې رئیس رحیمه رضایی وایي د نکاح خط ثبتول یو اړینه خبره ده او د تاوتریخوالي په راټیټولو کې مهم رول لري او د ښځې او خاوند حقوق خوندي کوي.
هغه څه چې واقعا د تاوتریخوالي کچه راټیټوي د نکاح خط او طلاق خط ثبتول دي. هغه وخت بیا که یوه ښځه خپل مهر وغواړي هیڅ ډول درغلي پکې نشي کیدلی. که نکاح نامې او طلاق نامې ثبت شي نو ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي، د هغه چا لپاره چې ادعا کوي او هم د قاضي لپاره چې پلټنې کوي. د دوی حقوق نه ضایع کیږي. موږ تل دا ټینګار کړی چې په اجباري ډول باید خلکو ته وپوهول شي چې خپلې نکاح نامې ثبت کړي. عادي نکاح نامې د سترې محکمې په څلور ګونو وثایقو کې جوړیږي او که د جانبینو په منځ کې جنجال وي هغوی ته بیا موږ نکاح خط جوړوو.
رسمی نکاح خط هغه سند دی چې د افغانستان د سترې محکمې لخوا جوړ شوی او د محکمو لخوا د ښځې او میړه د نکاح د اثبات او د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره په رسمي بڼه ورکول کیږي. په نکاحنامه کې د ښځې او میړه پوره پیژندګلوي، د شاهدانو پیژندګلوي او د نکاح شرایط هم لیکل کیږي او په محکمه کې له ثبتولو وروسته مشروعیت پیدا کوي. د افغانستان د سترې محکمې د دویم زون د وثائقو رئیس قاضي امان الله د نکاح خط ثبتولو د اهمیت په اړه وایي چې تر ټولو مهم اهمیت یې د مهر مسله ده چې کله یوه ښځه وغواړي په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
نکاح خطونه د اهمیت په باره کې باید ووایو چې مهمترین اهمیت یې دا ده چې مالي موضوع چې په نکاح خط کې درجېږي چې شرعي مهر ده هغه تثبیتېږي، هغه په نکاح خطو کې رسېږي. بالاخره آینده خدای نخواسته فرقت یا جدایي د ښځې او خاوند منځ کې په هر عنوان چې وي راځي، دوی کولی شي دا ښځې چې خپل د مهر په ډېر اسان صورت سره د نکاح خط په وړاندې کولو عدلي محاکمو ته، د دعوو محاکمو ته، ولغه مهر په صحیح صورت سره لاسته راوړي. آینده اولادونه چې دلته رسېږي په نکاح خط کې دې ته نه مجبوره کېږي چې آینده د نصب د انکار سره دوی مواجه شي. په هغه نکاح خط کې تثبیت ته دوی خپل د اقرار په اساس او قاضي صاحبانو تر لاندې امضا کړې ده، بنان هغه اولادونه تثبیت دي چې دغه اولادونه دي. بله مسله دا ده چې شرعي نکاح خطونه د استناد په وخت کې د دواړو طرفینو تصدیق ته ضرورت نه لري. یو کس چې هم کله چې دعوه په ځای اقامه کېږي، دغه یو کس هم چې وویل چې دغه زما مهر دغه نه مهر دی، په دې تاریخ کې مو نکاح کړی، دونه اولادونه دي، دې ته ضرورت نشته چې بیا دا بل نام سوال وشي. دغه نکاح خط وړاندې کوي، نهسته یو شرعي سند، محکمه دغه په اساس استناد کوي او دغه یو طرف خبره هم مني.
قاضی امان الله همدارنګه زیاتوي اوس خلک ډیر لیواله دي چې نکاح خط ترلاسه کړي او له واده نه وروسته هم ښځه او خاوند هر وخت چې وغواړي نکاح نامه ترلاسه کولای شي.
اندازه د نکاح خطو تقریبا د ورځې عادي اخل 15 تر 30 ته نکاح خطونه موږ د محکمې نه صادریږي. دا موږ ته یو خوشبینی راکوي چې خلک ډیر اوس لیواله دي چې خپل اسنادونه شرعي واخلي او محکمه ته راشي. موږ اوس تقریبا یو جالبه خبره دلته ده چې کله کله نوي کلن سړی هم راغلی خپل خسر نکاح خط ورته ورکړی ده. په دې معنی ده چې موږ د سترې محکمې د تصویباتو په اساس دا موږ حق لرو او دا مراجعین هم حق لري چې موږ نه فقط نکاح خط وغواړي. دا کتابچه د نکاح خط یوازې په دې پورې مختص نه ده چې په مجلس د نکاح کې باید ثبت شي یا هلته ولیکل شي. ورته وروسته دغه هم کوی شي څوک نکاح وکړي لس ورځې وروسته راشي، لس کاله وروسته راشي، شل کاله وروسته، موږ نکاح خط ورته ورکوو. انشاءالله په دې مسله کې ممانعت قانوني موږ نه لرو.
خو دا چې د نکاح نامې ثبتول میرمنو ته څه ګټه لري او دوی ولې باید رسمي نکاح نامه واخلي؟ محکمې ته له راغلو مراجعینو نه به یې واورو.
نوم پروین است.
زما نوم پروین ده. کله مې چې نکاح وکړه نکاح خط مې ثبت کړ، ځکه چې کوم وخت کوم جنجال پیدا شي نو د نکاح خط ثبتول اړین دي. ما تر اوسه د خپل مهر غوښتنه نه ده کړې. خو دا چې نکاح خط مې په رسمي ډول ثبت دی خوشاله یم. که رسمي نه وي هیڅ ډول اعتبار نه لري.
اعتبار نه لري.
اسم محمد علی سلطان.
زمانم محمد علی سلطان دی. دلته محکمه ته راغلم چې د زوی لپاره مې نکاح خطر لا سکړم. زوی مې خپل مېرمن بهر طبيعي نو ځکه د نکاح نامې ثبتول اړین دي. خو به په محکمو کې له مراجعینو سره ښه رویه نه کېده، خو اوس مامورین ډېر ښه چلند کوي. په دوه ساعته کې زمون کار خلاص کړ، موږ ډېر ترې خوشحاله یو.
ما بسیار خوش هستم از پیش از
که ښځه او نارینه نکاح په قانوني ډول ترسره کړي دا به څومره د دواړو په ګټه وي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ده؟ د دینی او اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي.
بلندترین آیت به نام آیت مدائنه است که
په قرآن کریم کې تر ټولو لوړ آیت د مدائنه په نوم ده چې پکې ویل شوی دی تاسو ولیکئ. نو د نکاح لیکل هغه ځای پیلېږي کله چې ښځه او نارینه نکاح تړي. د واده ارکان چې ایجاب او قبول دی په نکاح نامه کې باید ولیکل شي او ثبت شي. د نکاح نامې ثبتول ډېرې ستونزې حلوي، ځکه چې په نکاح نامه کې ټول جزئیات ثبتېږي او همدارنګه د مهر اندازه چې نارینه مکلف دی دا اندازه پیسې خپلې مېرمنې ته ورکړي.
مرد مکلفیت داره که باید این مقدار به زو بپردازه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د سترې محکمې په همکارۍ د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونې یو نوی پروګرام پیل کړ. د نکاح خط د ثبتولو پروګرام د شنبې په ورځ د ښځو چارو وزارت او سترې محکمې او یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.
آزادی رادیو
په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.